سلامونه. د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبان حکومت وایي هغه درې افغانان چې د افغانستان په استازیتوب په اولمپیک سیالیو کې ګډون کوي په رسمیت نه پیژني. د طالبانو د حکومت د سپورت د ریاست ویان اتل مشواڼی نارینه لوبغاړو ته په اشاره وویل یوازې درې تنه ورزشکاران د افغانستان استازیتوب کوي. هغه همداراز وویل اوس مهال په افغانستان کې د نجونو سپورت بند شوی دی. کله چې د نجونو سپورت نه وي نو څنګه کېدای شي چې اولمپیک ته ښځینه لوبغاړي واستول شي؟ د اولمپیک نړیوالې کمیټې د بهر میشتو افغان ورزشکارانو په بخنه په مشوره شپږ افغان ورزشکاران درې ښځینه او درې نارینه د پاریس اولمپیک لوبو ته بللي دي. د طالبانو حکومت وایي امنیتي ځواکونه یې پرون ډیورن کرښې ته څیرمه د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم قومندان وژلی دی. طالبانو ته نږدې المرصاد رسانۍ ادعا کړې چې د طالبانو ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر یو پټنځای چھاپه وهلې او د دې ډلې قومندان ذکرالله چې په ابوشیر مشهور و وجلی دی. اکثره هیوادونه په افغانستان کې د داعش حضور د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ ګڼي، خو طالبان تل وایي چې دا ډلې په افغانستان کې ځپلې او نور چاته ګواښ نشي پېښولی. طالبانو د کابل په شاهزاده مارکیټ کې د پیسو پر سیارې تبادلې بندیز ولګوه. دا پریکړه ښایي شاوخوا 2000 کسان چې له دې لارې ځان ته ډوډۍ پیدا کوي اغیزمن کړي. د شاهزاده سرای د صرافانو او پولي خدماتو ریاست په یوه بیان کې ګرځنده صرافیو ته خبر ورکړی چې له نن څخه په شاهزاده سرای کې فعالیت ودروي. په بیان کې یې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې ولې سیار صرافان په شاهزاده سرای کې د پیسو له تبادلې منع شوي دي. په جوزجان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې 88 مړه شوي دي. د دې ولایت د طالبانو د ترافیکو مدیر شبیر احمد سیدین رسنیو ته وویل چې پیښه د شبرغان پر د شبرغان میمنې پر لوی لاره وشوه او په نتیجه کې د یوې کورنۍ 8 غړي مړه شوي دي. په وجل شویو کسانو کې 4 ماشومان دي او پیښه هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یو ټانکر سره ټکر شوه. د اسرایلو د اپوزیسیون تر ټولو لوی ګوند مشر نن وویل چې واکمن ائتلاف په غزه کې د اوربند له معاملې لاس واخلي، نو دی به په پارلمان کې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ملاتړ وکړي تر څو په واک کې پاتې شي. نتانیاهو د حکومت چارواکو ته صلاحیت ورکړی چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي برمتو د خوشي کولو لپاره له فلسطیني حماس ډلې سره د احتمالي اوربند په اړه خبرې بیا پیل کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي، خو له نتانیاهو سره په ائتلاف کې شاملو ځینو تنلارو ملتپالو ویلي دي که اسرائیل د حماس له پوره ځپلو مخکې اوربان ومني نو دوی به له ائتلاف څخه ووځي. د یاش عتید ګوند مشر یائیر لاپید د پارلمان یوې غونډې ته وویل چې د برمتو مسله تر اوسه نه ده حل شوې او نتانیاهو باید د خپل حکومت د دوام او برمتو ترمنځ یو غوره کړي. د بیلاروس دفاع وزارت وایي چینایي پوځیان د هیواد ته د ګډو پوځي تمرینونو لپاره ورغلي دي. دا اعلان درې ورځې وروسته له هغه کیږي چې بیلاروس د شانګهای د همکارۍ سازمان غړی شو. د بیلاروس د دفاع وزارت لخوا د خبرو شویو تصویرونو او بیان لمخې چینایي پوځیان د شنبه په ورځ د دې هیواد خاورې ته ورسېدل او ټاکل شوی ده چې په دې پوځي تمرینونو کې ګډون وکړي. د وزارت همداراز وویل چې چینایي پوځیان به له نن څخه د 11 ورځو په مخه ګډو تمرینونو ته دوام ورکړي. د دې مانورو هدف د پوځي روزنې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتول بلل شوی دی. بیلاروس تیره پنجشنبه د شانګهای د همکارۍ سازمان په سرمشریزه د نوي غړي په توګه ومنل شو. دا بلاک د روسیې او چین لخوا له لویدي سره د مقابلې لپاره جوړ شوی دی. وړاندې په خبرونه کې د ورځې مهمو خبرونو او تفصیلونو تاسو ته خبرو. یونیسف وایي چې په سلو کې 40 افغان ماشومان د وسنی وضعیت لپاره له رواني ستونزو سره مخامخ دي. د ماشومانو د رواني ناروغیو له ډاکټر سره د دې ستونزو په اړه یو مرکه کې خبرې کوو.
هر ماشوم خوندی چاپیریال نلری هغه ته انزایتی پیدا کیږي هغه ته سترس پیدا کیږي هغه پی خوب مقابل کی مقاومت نشي کولای هغه ډیر خپل بایلی قصښت تاثیر کوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو فعال ګیلمن وزیر د روغتیایي وضعیت په اړه هم ورستی جزئیات درکوو. یو شمیر ښځینه دولتي کارکوونکي چې اوس په کورونو کې ناستې دي 15,000 افغانیو ته د خپلو ماشونو راټیټول ډیر غیر عادلانه بولي. په نړیوالو مسایلو کې بعد فرانسې د انتخاباتو وروستي جزئیات درته وړاندې کوو. او په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې د طالبانو په زندانونو کې د ناوړه چلند په اړه بحث لرو.
د داسې یو چا سره مخ یو چې په محبسونو کې په توقیف خانو کې د څار بنسټونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي. رسنۍ خو پرېږده چې په هغه سي حالت کې دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر من اوریدونکو فرشتہ صحاکمه او د نن ورځې خبرونه درته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ وجی صندوق یونیسف وای نختي 40% افغان ماشومان له سختو روحي رواني ننګونو او خپګان سره مخ دي. یونیسف په خپل یو تازه راپور کې د اندېښنې پر سرګندولو زیاته کړې چې دغه افغان ماشومان د خپګان او اندېښنو لاملونه په افغانستان کې روان اقتصادي بشري وضعیت او د نجونو پر زده کړو بندیزونه دي. بلخوا د یو شمیر ماشومان کورنۍ وای د ماشومان د وضعیت یې زورون کیدی او دوی د راتلونکو پاړه ډیر اندېښمن دي. نور حال با د فیروزی عزیزی پر راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وای په افغانستان کې ماشومان له سخت رواني ناروغي سره مخ دي. د غیداري د غیګي خوخي او روغتیا په نوم په خپل یو تازه راپور کې چې نن دوشنبه د جولای 8مه خبر کړی ویلي چې له 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي چې په ټکو یې د کاچا لنډیوال اوسط لاس زلي لوړه ده او 15% نور بیا خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دی پورکه په افغانستان کې د بیوزلۍ لوړکچا جګړه د کورونای او بیځای کېدل او کډوالي طبي پیښه د ناچاو د توکو غواخونه او د کارګیټ پر مهال پر کورونای او ماشومان او د زیانونو فشارونه هغه لاملونه بلې دي چې افغان ماشومان له شدید روحي او رواني ناروغي سره مخ کړي دي. د غیداري وړاندې زیاته کړي چې د انجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو راتلونکو ته د انجونو ماشومان هیلي محدودې کړي او لمړنۍ روغتیاي خدماتو ته د دوی لاسرسي لاستونزمن کړای. د سیمهال چې یونیسف لشپګم ټولګې پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه د دې ستونزې بل لامل ګڼي. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د نجونو یو شمیر خوندزي بیرته پرانستل شوی دي. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ د جولای 8مه په خپل اکسپان خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې دوی د رسنیو هغه راپورونه ردوي چې ګنې د پوهنې وزارت په هیواد کې د نجونو وڅلويخ بابا هغو خوندزیو ته تر شپږم ټولګې پورته د فعالیت اجازه ورکړي چې د یاد وزارت معیارونه یې پوره کړي دي. په تیرو څو ورځو کې خواله رسنیو اوازه و چې د شمیر خوندزي بیرته پرانستل شوی. په ورته وخت کې د افغان ماشومانو ځینې کورنۍ وایي روان اقتصادي وضعیت او پرلونو یې د طالبانو د بندیزونو اولادونه یې له سختو رواني فشارونو سره مخ کړي چې دوی په اړه خورا اندېښمن دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو محمد طاهر او اسلام الدین څرګند چې د اتو او نه ماشومانو پلرونه دي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زم دغه تشویش په خاطر باندې مریض زشتره هغه ماشومان چې په ځان باندې اګاسي یعنی په او نو باندې پیږي چې ستونزه سره مخامخ شي ولې دوی یو شی غواړي مونږ نشو کولای چې دوی ته ورسو. دوه لورګانې مې هغه وخت شپګلره مشکور را او دوه نور کشانې چې یو نه هم سم کده هغه اول نمبر ده او دابل شپګم نه وون ته لاړو دایم اول نمبر یو مونږی ودا چې دوی واستاره په کور کې بچارګان سره پراته دي او دغه تشویش چې پاره دې مونږ سرنويش د دې مونږ ژوند څنګه کیږي
ماشومان صحی دواګانو نورو کومکونو را سرسای نشته ورته او ځینې نور چې جګ عمر لرونکي دي چې غوی لورځ نه تیرې د شپږم سن مکتبونو نه راګرځېدلې دي. په هغو کې یو تعداد یې مدرسو ته مخه کړې یو تعداد یې خیاطي مخه کړې او ځینې لا هم په انتظار دي چې کله د پنځیو دروازې په مخ خلاصېږي او بالاخره زیاتره یې پر رواني تکلیفونه اخته شوي دي. امید لرم چې دغه مشکلاتونه د دوی له مخې لرې شي.
یونیسف وایي روان 2040 کال کې به په ټول افغانستان کې 3.6 میلیونه ماشومان او د هغوی پالونکو ته رواني روغتیایي خدمتونه او روزنځایونه برابر کړي. دغه ادارې په افغانستان کې د ماشومانو د روحي رواني ستونزو لپاره د سلاکارانو او ارواپوهانو پر کمښت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی تیر 2023 کال کې په ټول هیواد کې شاوخوا 3000 کسان په دې برخه کې روزلي چې نیمایي یې ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو بېلابېلو ادارو هم وخت په وخت د افغان ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنې مطرح کړي دي.
و موریدل چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې نږدې 40% افغان ماشومان له سختو روحي رواني ننګونو او ژور خفګان سره مخامخ دي. یونیسف په خپل راپور کې زیاتوي چې د افغان ماشومانو د رواني ستونزو لاملونه په افغانستان کې روان اقتصادي بشري وضعیت او د نجونو پر زده کړو بندیزونه دي. په دې اړه احمد تکل د ماشومانو د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر محمد عیسی ستانګزی سره مرکه کړي. خغل ستانګزی په پیل کې د یونیسف د راپور په اړه خپل نظر داسې وایي:
زه فکر کوم دا تراجیدی تبدیل وړه د تر دې راپوره، ځکه د ملګرو ملتونو راپورونه تاسو پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې نه تطبیقیږي، یعنی انتخابي او رقم راپور ده. نو دا تراجیدی تبدیل لویه ده، زه فکر کوم، ځکه چې د ماشومانو که تاسو پام کړی وي دته لا پنځه تر ولسو کلنو ویلې دي، خو له زیږیدو راهیسې تر اتلس کلنی پورې د ماشومانو په روحي او رواني ستونزو کې باید دقت وشي او اغېزمن کېږي په داسې یو چاپېریال کې لکه د افغانستان په شان چاپېریال کې. او دا نه تنها د نجونو تعلیم او د نهیلۍ په برخه کې خبرې کړې دي، ماشوم په افغانستان کې خوندي چاپېریال نه لري. هر ماشوم خوندي چاپېریال نه لري، هغه ته انزایتي پیدا کیږي، هغه ته سترس پیدا کیږي، هغه د پیښو په مقابل کې مقاومت نشي کولی، هغه ډېر خپل بایلیخ په شخصیت تاثیر کوي، په روان تاثیر کوي.
مننه ډاکټر صاحب، دلته په دا راپور کې یادونه شوې چې شاوخوا 40% کې ماشومان د 15 کلونو ترمنځ دوی وایي چې انزایټي لري. تاسو په خپل خبرو کې انزایټي یاد کړه، او بیا 15% کې دوی وایي چې ژور خپګان یا سترس لري. دا کوم حالتونه دي؟
ګوره، دا خو ډېر لوی بحث ده. خلاصې په لنډ کې تاسو ته خبرې کوم. د انسان مازغه لښکته نه پورته لوته وده کوي، په ټولو پورتنۍ برخه ته فرنټل لاب وایي، هغه د تندي تر شا کومه برخه چې د انسان د تندي تر شا دا وروستۍ وده کوي. دا هغه برخه ده چې د انسان شعور منطق په دې کې شته، او دغه راز یو سیستم مته موجود ده چې د سترس د بریک سیستمونه ورته وایي. نو دغه سترس د بریک سیستمونه وروسته فعالېږي په انسان کې، ځکه چې تر دې وړاندې هر پیښه هر څه چې کېږي باید چاپېریال خوندي د ماشوم لپاره، چې د مازغو د مخکینۍ برخې دنده چاپېریال مور پلار شاوخوا ادا کړی شي. نو کله چې دغه چاپېریال خوندي نه وي، نو انزایتي هغه وخت انسان ته پیدا کېږي چې کله دغه سیستمونه کار ونه کړي، یعنی دغه د بریک سیستمونه.
نه، ډاکټر صاحب، څه دي دا د انزایتي او د سترس یا ژور خفګان یا د ډپریشن د دې نه هیڅ څه دي؟
ډپریشن څه ده؟ نه هیلي ده، انرژي لاس ورکوي، ځوان ته ځنه کیږي، ځان ته بیکار ښکاری، ځان ته بې معنی ښکاری، پلان ته نشته، امید نشته، ځوان ته آینده ته امید نشته، او نه غواړي له کوره وځي، نه غواړي تماس ونیسي. خو دا سترس بیا څو مرحلې لري، څو کوم مرحلې کړه، او انزایتي او شاید هغه ویره ده، استراب ده، ساده پیدا کیږي چې ارام دې هغه وخت پیدا کیږي چې تاسو تاسو شعور پورتنې به ښه واده نه وي کړی، یا پرنس نه وي، یا ښه واده نه وي کړی. نو انزایتي او ویره ده، احساس ته ویره پیدا کیږي، نور کنټرول نه لري په خپل ویره. ویره طبیعي شه ده په انسان کې، ولی انزایتي هغه نه ده چې هر څه ویریږي، تل ځانې ویریږي، له خلکو ویریږي، له باندې ویریږي، ټول شان تل لاس ورکوي. دا انزایتي حالت ده. نو دا هغه وخت پیدا کیږي چې ماشومان خوندي کړی ولري، یعنی امام منظور له ماشومانو له فزیکي له وخت تر اتلس کلنۍ پورې، ځکه دغه مخکینۍ برخه د انسان اتلس نه پورته په 20 کلو کې وده کوي. باید دغه انسان کامل انسان ورته ویلی شي چې کوی چې خپل سترس کنټرول، کوی چې خپل مستقل ژوند وکړي.
ډاکټر صاحب، دا خو تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې دا حالتونه روان دي، ولې اوس دا حالت زیات دی؟
په شرقي هېوادو خصوصا په افغانستان کې د روغتیا، خصوصا د ذهني روغتیا او د رواني روغتیا په اړه تحقیق او څېړنې نه کېږي. ممکن موږ د 50 کلونو راځي په دې خو دا مشکلات لرو. په همدې کې لوی شوي دي ډېر افغانان، که تاسو پام کړی وي ډېر لوی لوی کسان هم ځینې ستونزې لري چې په ماشومتوب کې د خوندي کړۍ یا د خوندي چاپېریال د نشتون له امله تر لوی نه سره پاتې کېږي. نو دا شاید له جګړو، له ستونزو له نهیلی د دیکتاتوري د بیلا بیلا مسلو ترڅنګ حتی په کورنۍ کې له وړو جنجالونو خوشنطونو دا شی پیدا کېدای شي. خو کله کله انسان فکر کوي دا هر څه نورمال په همدې شکل په مخ ځي، همدا نورمال حالت ده. ولې که چیرې دغه انسان تاسو د چاپېریال راوباسئ یو بل چې ته بوځي د هغه کېږي چې نه دا شی نورمال نه و، دا یعنی زه ګیر وم یو حالت کې، ځکه چې کوم څه پخوا څېړنه مې د شوي چې نه دا مشکل بل پخوا موجود و.
د ماشومانو د رواني ناروغیو په اړه مو د متخصص ډاکټر محمد عیسی ستانګزي خبرې واورېدې.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو فعال غړي ګیلمن وزیر پرون په اسلام آباد کې مرګونی برید وشو. نو وړای اوس په روغتون کې بستر دی، خو ډاکټرانو ویلي چې د هغه روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ګوهر مسعود په اسلام آباد کې له هغه روغتون څخه چې ګیلمن وزیر پکې بستر دی نور راپور راکوي.
پرون د شپې اونۍ می اتو ساتو باندې دا واقعیا په خشبه و. د اسلام آباد ملټي ګارډن ورتوي بي 17 علاقه ده، په دې کې چې په د باندې بریج شوی او په دې کې د یو خبره لږ وضاحت وکم چې په د باندې په چاړو نه بلکې د لرګیو د ډنګو په لرګو سره وهلې شوې دي، او چې وهلې دي هغه په سر باندې وهلې شوې دي. درې سلور سټه ورغلې دي د هغه په وجه د سر د ورستو چې کم اډوکی دی دغه یادول کیږي. ډاکټران وایي چې دا مات شوی دی او وینه چې دا هغه مغزو ته نتلې ده، او د دې چې حالت اوس په دې وخت ژوندې دی او په وینټیلیټر باندې دی. خو ډاکټران دا خبره کوي چې د دې حال چې دی ډیر نازک دی، او د دې د پاتې کېدو چې امیدونه دي هغه دوی ډیر کم خای. خو بیا هم ډاکټرانو کوششونه شروع کړي دي، تر اوسه پورې دی لا ژوندې دی، او دا خبره کوي چې د دواګانو ضرورت دی. د پرونه راهسه تر اوسه پورې د سر دوا اپریشنونه شوې دي، او دا اپریشنونه د مغزو ته د سر ته د نن چې کوم وینه تلې ده د اغې د وینې د سپکولو لپاره شوې دي او روان دي. پولیس ته دوی پرونه د پی ټی ایم کسانو درخواست ورکړیو، په اغې کې دوی د یو کس نامه او د سر نامعلومو نام ورکړیو. اغه په بنیاد باندې پولیسو د دوی خلاف اف آی آر دلته په پاکستان کې ورتوي چې اغه دوی درج کړي دي، یعنی مقدمه درج شوې ده د پولیس طرفه لاندې. خو پولیس تر اوسه پورې څوک پلاس کړي نه دي، څوک نیول نه دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دلته د خبرې د مشال ریډیو سره کولې، او دا یو ویل چې موږ د پولیس نه غوښتنه کوو چې زر تر زره دوی کاروایی وکړي، او په دې پیښه کې ککړ کسان چې موږ کم ورته په ګوته کړی دي هغه ونیول شي. ا د لک په دې باندې د خفغان اظهار وکړلو چې تر اوسه پورې ډیر وخت ډیر ساعتونه تیر شول په کار د سیوا چې پولیس دا کسان نیولی وای او جیل ته اچولی وای، خو تر اوسه پورې پولیس نیولی نه دي. دلته په ګڼ شمیر باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ وګړي، کارکونان، پلویان، سیاسي ګوندونو وګړي او پلویان او مشران هم راغلي دي. د پیمز هسپتال کې راغلي دي او ډېر د افغان اظهار کوي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال ګوهر مسعود وو چې د ګیلمن وزیر د صحیح وضعیت پاړې مونږ راپور راکړ.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
وس به هم ورشو فرانسې ته. په فرانسې کې د ګین اړخو کندونو د ائتلاف برای ډیر خلک حیران کړی دي. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د دوهم پړاو د لومړنۍ پایلو له اعلان سره سم چې د یکشنبه په ورځ د جولای په ومه تر سره شول، دغه ائتلاف وکولای شو چې تر ټولو ډیر څوکۍ وګټي. د برای د فرانسې صدر اعظم استعفا ته اړ کړ.
د ډیرو د تصور خلاف په فرانسې کې د کین اړخو ګوندونو ائتلاف وتوانې چې نور ګوندونه مات کړي او د هیواد په پارلمان کې نسبی اکثریت وګټي. د حیرانوونکي پېښې چې د سختدریزي شي اړخ ګوند ماتې سبب شو، په عین حال کې د فرانسې صدر اعظم استعفا ته اړ ایست. د فرانسې د پارلمان انتخاباتو د دوهم پړاو د لومړنیو پایلو له اعلان سره سم چې د یک شنبه په ورځ د جولای په 8 نیټه تر سره شول، دغه ائتلاف وکولای شول تر ټولو ډیری څوکۍ وګټي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې د فرانسې د پارلمان له 1500 څوکیو څخه د دوشنبه تر سهاره پورې د 1500 څوکیو برخلیک څرګند شو، چې پر اساس تر اوسه د کین اړخو ائتلاف نوی ولسی جبهه 1500 څوکۍ ګټلې دي چې دغه ائتلاف ملاتړ کوي. مکرون 1500 څوکۍ او شی اړخ افراطي ګوند 1100 څوکۍ لري. البته دا پایلې تر اوسه په رسمي ډول اعلان شوې نه دي. لمړنۍ ارزونه ښوولې چې د کین اړخو ګوندونو ائتلاف له 1200 څخه تر 215 څوکۍ وګټي. د مکرون پلوه ائتلاف به له 1500 څخه تر 1800 خپلې کړي او شی اړخ ګوند به له 1500 څخه تر 1550 څوکۍ وګټي. خو له دغو دریو سیاسي بلاکونو څخه هیڅ یو هم ونه توانی چې مطلق اکثریت وګټي. دا د هغو وړاندوینو خلاف ته چې پر اساس ویل کېدل چې د شی اړخ ګوند به بریالی شي. له انتخاباتو وروسته په خپل لومړی وینا کې د کین اړخ یو مشر ژان لوک ملانشون شی اړخ ګوند ته په اشاره وویل چې د فرانسې خلکو تر ټولو بد حل رد کړی دی. د مکرون پر اوسنی حکومت نیوکه وکړه او له صدر اعظم څخه وغوښتل چې استعفا ورکړي. ملانشون وویل نوی ولسی جبهه باید د چارو واګې په لاس کې واخلي. د غوښتنې ته د فرانسې صدر اعظم ګابریل ایچل مثبت ځواب وایي. ویل چې د دوشنبه په ورځ به خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم سازمان پر خپل اکسپانه کې دا خبره کړې چې له کورنیو یې غوښتي خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې د دوی څلور ورځنی کمپاین پر مهال به له 15 کلونو کم عمره نږدې 8 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي واکسین شي. که څه هم واکسیناتورانو د یو شمېر کورنیو له سوي چلند شکایت یاد کوي، خو ځینو کورنیو ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي چې تازه پیل شوی کمپاین نه هرکلی کوي او خپل ماشومان به واکسین کړي. نور حال به د ابدې سپوږمۍ په راپور کې واورو.
له پولیو څخه د پاک افغانستان پولیو فری افغانستان سازمان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلېدو خبر ورکړی دی. د سازمان نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه له کورنیو غوښتي چې د خوندي او روښانه افغانستان لپاره خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا څلور ورځنی کمپاین به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې پلی شي. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي
نن د دوشنبه ورځ د 1403 هجری شمسی کال د سرطان د میاشتې 13مه د هیواد په درویش ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د څلور ورځو لپاره پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
یو شمېر کورنۍ چې د دې کمپاین هرکلی کوي وایي چې له ګزار د ژغورنې په موخه به په ډېرې لیوالتیا خپل ماشومان واکسین کړي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید شاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یو واکسین کړي.
او پولیو خو یو نه علاج مرض ده او همدغه د پولیو واکسین دي چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو د یو ماشوم لپاره ډیر زیات مهم ده چې هر څوک خپل ماشومانو ته د پولیو درې څاڅکي واکسین وکړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو حمیدې هم ازادي رادیو ته وویل چې خپل د وکاله نامسه یې واکسین کړي.
اوس د سال مخکې رااله بزرې اوده وا اودم پاسه ولا او ساس کې وتا واچول مز واکسین پدې باندې خلی کاستنی مثال او کدا دغه دا د واکسین ساس کې پدې باندې خلی چې دا د مرزونو مخ نسی منګم ما وران تکړی واران مخټ کې خو زمو هغه د واکسین نه دینور غټان دی او اوس د سیندار هغه مسې تم واچول.
د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو هغوی چې په افغانستان کې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو د ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او چاپېریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 1 د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې او په پاکستان کې بیا شمېر 8 پیښې ښودل شوې وې. د شنبې په ورځ د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته او یو شمېر نورو نړیوالو رسنیو ته ویلي وو چې په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګزرن دوه تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې سږ کال له دوی سره په ټول افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
څو دقیقې وروسته به 15 دقیقې بحث واوري، خو وس راځو خپل آخرینی رپورټ ته. یو شمېر ښځینه دولتي کارکوونکو چې وس په کورونو کې ناستې دي، د طالبانو حکومت له لورې 15,000 افغانیو ته د ماشونو راټیټول غیر عادلانه بولي. دوی وایي چې دغه اندازه ماشونه یې د کورنیو اقتصادي اړتیاو ته نه دي بسنه نه کوي.
وروسته یو شمېر ښځینه دولتي کارکوونکي چې اوس په کورونو کې نول سوي، د طالبانو حکومت د مالیې وزارت د اعلان پر بنسټ 15,000 افغانیو ته د دوی د ماشونو راښکته کول غیر عادلانه بولي. تلو نیوز خصوصي ټلویزیون د یکشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت په حواله راپور ورکړی چې د هغو ښځینه کارکوونکو معاشونه چې اوسمهال دندې نه ترسره کوي په میاشت کې 15,000 افغانۍ ټاکل سوی دی. دغې رسنۍ زیاته کړې خو هغه ښځینه کارکوونکي چې اوسمهال کار کوي او د خپل نارینه همکارانو په شان دفترونو ته ځي، د تیر په شان خپل ماشونه اخلي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولی حقمال په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر ښځینه دولتي کارکوونکي چې اوس په کورونو ناستې دي وایي چې دوی په جبري توګه له دندو محرومي سوي او په کورونو کې نول سوي دي. له دې ډلې یوې کارکوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل: یو بل دولتي کارکوونکي چې دا هم په کور ناسته ده او نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د ساور په میاس کې 15,000 افغانۍ معاش ترلاسه کړی دی.
10,000 افغانۍ معاش داشتم، بازال 5,000 افغانۍ معاش شده دیگه. 5,000 افغانۍ هیڅ
پای ما لا 10,000 افغانۍ معاش درلود، خو اوس می معاش 15,000 افغانۍ شوی. دا دومره پیسې نه دي چې وکولای شو خپل ژوند پرې مخته یوسو. درې ماشومان لرم، یتیمان دي. میرم په تیر حکومت کې شهید شوی، زه خپل به برخلي کیم، په کرای کور کې ژوند کوم.
بل خو یو شمېر نور خزو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت په لومړیو دوو میاشتو کې ماشونه اخیستي او له هغه وروسته له دندو لری سوي چې په دې موده کې ورته هیڅ ماش نه د ورکړل سوی. له دې سره د خزو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خزو له حقونو ښکارا سرغړونه او د خزو د ځپنې په معنا ده.
په خوشحالۍ سره ووایم چې دا ډېر اشکال تبعیض دی چې د ښځو په وړاندې طالبان اعمال کوي. له یوې خوا نه دوی د احکامو په اساس ښځې د خپل د حقوق څخه، د زده کړې، د کار څخه محروم شوي دي، او له بلې خوا نه چې په کور کې ناستې بیا د دوی معاش هم کموي.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چارو ادارې ته منسوب په یو مکتوب کې راغلي وو چې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر له مخې د دولتي ښځینه کارکوونکو ماشونه چې په تیر نظام کې په دندو ګمارل سوي وي 15,000 افغانۍ ته راټیټ سوي، خو مشخصه سوي نه وه چې دا پریکړه د ټولو ښځینه کارکوونکو په اړه ده او که یوازې د هغو ښځینه کارکوونکو چې په کورونو کې نول سوي دي. وړاندې یو شمیر خزینه کارکونکو د دې پریکړې په خبرګون کې اعتراضونه کړي وو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ویلکر ترک په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو د پریکړه توپیری چلند او خپل سرې بللې وو. سره له دې چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو په تېرو نږدې دریو کلونو کې د ښځو د کار او نجونو د تعلیم ترڅنګ په ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې پریګند او شدید محدودیتونه لګولې دي.
شیبه وروسته به 15 دقیقې بحث واوري، خو اوس راځو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي هغه درې افغانان چې د افغانستان په استازیتوب په اولمپیک سیالیو کې ګډون کوي په رسمیت نه پیژني. د طالبانو د حکومت د سپورت د ریاست ویان اتل مشوړی نارینه لوپاړو ته په اشاره ویلي یوازې درې تنه ورزشکاران د افغانستان استازیتوب کوي. هغه هم دا راز وویل اوس مهال په افغانستان کې د نجونو سپورت بند شوی دی. کله چې د نجونو سپورت نه وي نو څنګه کېدای شي چې اولمپیک ته ښځینه لوبغاړي واستول شي؟ د اولمپیک نړیوالې کمیټې د بهر میشتو افغان ورزشکارانو په مشوره شپږ افغان ورزشکاران، درې خزینه او درې نارینه د پاریس اولمپیک لوبه ته بلل دي. د طالبانو حکومت وایي امنیتي ځواکونو یې پرون ډیورنډ کرښې ته څیرمه د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم قومندان وژلی دی. طالبانو ته نږدې المرصاد رسنۍ ادعا کړې چې د طالبانو ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر یو پټنځایه چاپه وهلې او د دې ډلې قومندان ذکر الله چې په ابوشیر مشهور وو وژلی دی. اکثره هیوادونه په افغانستان کې د داعش حضور د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ ګڼي، خو طالبان تل وایي چې دا ډله په افغانستان کې ځپلې او نور چاته ګواښ نشي پېښولی. طالبانو د کابل په شاهزاده مارکیټ کې د پیسو پر سیارې تبادلې بندیز ولګوه. دا پریکړه ښایي شاوخوا 2000 کسان چې له دې لارې ځان ته ډوډۍ پیدا کوي اغیزمن کړي. د شاهزاده سرای د صرافانو او پولي خدماتو ریاست په یو بیان کې ګرځنده صرافیو ته خبر ورکړی چې له نن څخه په شاهزاده سرای کې فعالیت ودروي. په بیان کې په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولې سیار صرافان په شاهزاده سرای کې د پیسو له تبادلې منع کړي دي. په جوزجان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې 8 تنه مړه شوې دي. د دې ولایت د طالبانو د ترافیکو مدیر شبیر احمد سیدی نن رسنیو ته وویل چې پیښه د شبرغان میمنې پر لوی لار وشوه او په نتیجه کې د یوې کورنۍ 8 غړي مړه شوې دي. په وژل شویو کسانو کې 4 ماشومان دي او پیښه هغه مهال وشوه چې د سپرلې موټر له یو ټانکر سره ټکر شو. د اسرائیلو د اپوزیسیون تر ټولو لوی ګوند مشر نن وویل چې واکمن ائتلاف یې په غزه کې د وربند له معاملې لاس واخلي، نو دی به په پارلمان کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ملاتړ وکړي تر څو په واک کې پاتې شي. نتنیاهو د حکومت چارواکو ته صلاحیت ورکړی چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو لپاره له فلسطینی حماس ډلې سره د احتمالي وربند په اړه خبرې بیا پیل کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي، خو له نتنیاهو سره په ائتلاف کې شامل او ځینو تندلارو ملت پالو ویلي چې که اسرائیل د حماس له پوره ځپلو مخکې اوربان ومني نو دوی به یې له ائتلاف څخه ووزي. د یا شتید ګوند مشر یائیر لاپید د پارلمان یوې غونډې ته وویل چې د برمتو مسله تر اوسه نه ده حل شوې او نتنیاهو باید د خپل حکومت د دوام او برمتو ترمنځ یو غوره کړي. د بیلاروس دفاع وزارت وایي چینایي پوځیان د هیواد ته د ګډو پوځي تمرینونو لپاره ورغلي دي. دا اعلان 3 ورځې وروسته له هغه کېږي چې بیلاروس د شانګهای د همکارۍ سازمان غړی شو. د بیلاروس د دفاع وزارت لخوا د خبرو شویو تصویرونو او بیان له مخې چینایي پوځیان د شنبه په ورځ د دې هیواد خاورې ته ورسېدل او ټاکل شوې ده چې په دې پوځي تمرینونو کې ګډون وکړي. د دې وزارت همداراز وویل چې چینی پوځیان به له نن څخه د 11 ورځو په مخه ګډو تمرینونو ته دوام ورکړي. د دې مانورو هدف د پوځي روزنو په برخه کې د دواړو هیوادونو په همکارۍ کار ته بلل شوی دی.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې آیا واقعا د طالبانو په توقیف ځایونو او زندانونو کې له توقیف سویو او بندیانو سره ناوړه چلند کیږي، آیا داسې میکانیزم سره چې له طالبانو سره په دې اړه حساب کتاب وکړي، د نړۍ هغه هیوادونه او بنسټونه چې له طالبانو سره یو ډول تعامل لري ولې چوپه خوله دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په تېره کب یهود میاشت کې ویلي وو د طالبانو ځینې قومندان شخصي زندانونه لري چې د پوینه له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدغو زندانونو کې کیږي. ریچارډ بینیت ویلی وو په کابل، کندهار او بامیان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې درې زندانونه کتلی دي، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو دا موضوع تایید کړی نه ده. ښاغلی بینیت له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي ځینې نور زندانونه داسې دي چې د طالبانو استخبارات اداره کوي او ځینې نور بیا د طالبانو د قومندانانو شخصي زندانونه دي. خو په یو تازه مورد کې طالبانو په زندانونو کې پر یوې زندانی سوی ښځې د ډله ییز جنسي تیری ادعا ټکان ورکوونکي ګڼل سوی ده چې په باب یې د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې لومړی راپور ورکړی وو. دغه ورځپاڼې تیره چهارشنبه راپور ورکړی چې د ښځو پر یوې فعالې د طالبانو په یوه زندان کې د ډله ییز جنسي تیری او ناوړه چلند ویډیو کتلی ده. په راپور کې ویل سوي چې طالبان دغه ویډیو په خپله د دې قرباني سوی ښځې دپاره چې اوس مهال له افغانستانه بهر ژوند کوي ورلېږلې او ورته خبرداری ورکړی. که د طالبانو خلاف خوله خلاصه کړي دا ویډیو به دوی خپره کړي، خو ازادي راډیو په بې پرې ډول د دې ویډیو کاروالی او د ګارډین ورځپاڼې د راپور جزئیات نسي تاییدولی. زموږ بحث پر دې دی چې دغه سیمه ورته کوي، آیا داسې اداره یا بنسټ استه چې له طالبانو سره ورباندې حساب کتاب وکړي؟ په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. میلمنو مو دی عظیم عظیمی چې شاوخوا او میشته د طالبانو په بند کې تیرې کړي دي، د چارو شنونکی صابر مومند او د دینی دغه راز حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی چې ټولو ته شرغلست وایم. په پیل کې صابر مومند، تاسو تر اوسه په معاصره نړۍ کې چې هیوادونه حتی د تعزیري سزاګانو د بندولو غوښتنه لري او د انسانانو په وړاندې له نرمښت ډک چلند سپارښتنه کوي، له تورونو او محکوم سو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی ستاسو په نظر؟
تاسو وګورئ په نړۍ کې او همدارنګ د افغانستان په تیر حکومت کې د بندیانو لپاره په حقوقي لحاظ باندې قوانین او یو میکانیزم موجود و چې دا یو حقوقي بحث دی. ممکن د حقوقي چارو کارپوهان په ډیر خو پوهیږي او هغه په تخصصي بحث وکړي. هر کله چې یو څوک په یو جرم باندې پیژندل کیږي، په لومړي سر کې هغه مطلق مجرم نه ګڼل کیږي، اول هغه متهم او مظنون او بیا وروسته د محکمې د پریکړې وروسته مجرم ګڼل کیږي. بعضي په لومړي پړاو کې د هغه د پر نظارت خانه، توقيف خانه او بیا مابسته سزاګان هم په مختلف جرمونو کې مختلف وي چې د بند مودې پکې راځي، دایمي بند پکې راځي، اما هغه د محکمې پر اساس باندې، د پریکړې پر اساس باندې، او هغه محکمې هم درې محکمې کېږي چې دې کې متهم ته پکې دا صلاحیت ورکول کېږي چې هغه د دویمې او بیا د درېمې محکمې غوښتنه هم وکړي. دا کېدای شي زه په سمه توګه باندې ممکن ځکه واضح نه کړی شم، تشریح نه کړی شم چې محکمه ویل دا حقوقي باسته، ولی په اوسنۍ حاکمه ډله کې دا مسایل متاسفانه چې ډیر کم دی او یا هم به هیڅ معنی حساب دی. دوی چې کله یو څوک نیسی بغیر د دینه چې د څارندوالۍ، حتی دوی خپل هغه څارندوالۍ هم لمنځه وړي ده، او د یو چا د نیول کېدو یا د دستګیری دپاره مختلف حقوقي مرجعونه هدایت اخیستل کیږي او د غیر وروسته امنیتي ارګانونه اقدام کوي، اما که بالفعل د جرم پر اساس باندې څوک نیسي، هغه بیا نور بل اخوا ده چې د فتن امنیتي ارګانونه د یو جرم په توګه باندې بالفعل څوک نیسي. اما خبره دا ده چې کله چې ته یو څوک، یو اداره یا یو نظام څوک بندي کی، همدغه ډیره لوی جزا ده چې ته چاته ورکې چې هغه د ازادي سلب کړله. اما اوسنۍ حاکمه ډله د انساني ازادي څه شي په ډیرو خپلواکۍ او ازادۍ باندې نه یوازې دا چې باور لري، بلکې دوی د خلکو بلا بلا ازادۍ هم سلب کړي دي او هیڅ یې ورته د منلو نه دی. نو متاسفانه د سه یو چا سره مخ یو چې هغه کې په محبسونو کې په توقيف خانو کې په نظارت خانو کې د څار بنسټونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي. رسنۍ خو پرېګ د شه په هغه سي حالت کې دي په افغانستان کې. نو په دې توګه باندې یو خپل سره اته انارشی هم ورته نشو ویلې. دا حاکمه دا او هر ډول چې به په داسې حالاتو کې دی غواړي چلند وکړي نو بیا دا د دوی خپل خوخه دا او د ټولو نړیوالو اصول څخه د مولوی صاحب مشته د دینی اړخ باندې خبرې وکړي دا ټولو څخه بیا سرغړونه ده. خو اما د پوس محل کې چې نړیوال ور سره نه اړیکی لري د څار بنټ سټونه ور سره اړیکی نه لري نو د دوی څخه د پښتنې کولو د سي نړیوال بنسټونه هم نشته.
مننه مومن صاحب. اوس هم د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی ته ورزو. سیدی صاحب، له دینی او حقوقي پلوه له تورونو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی؟
په واقعیت کې د طالبانو د فاکتو حاکمیت چې تیر قوانین عملا ملغا کړي، نوي قوانین نه لري، یو غیر قانوني لمبو معلق حالت ده. په ډیرو مواردو کې د امنیت مسأله د شخصي سلیقوي او د افرادو د خسړیتوب پر بنیاد باندې صورت مومی. قانون اجراءات جزائی او یو سلسله د نورو قوانینو موضوع تر اوسه پورې لا روښانه نه ده. په دې ډول باندې د مطلقیت تیرانی او غیر قانوني حالت ده. په یقیني ډول باندې دلته منګه د قانونیت عدالت ادعا نشو منلای چې په طالب حاکمیت کې به وجود ولري. په صریح توګه تخلفات وجود لري او د نظارت مرجع اصلا معلومه نه ده. په دې خاطر باندې د نړیوال ټولنې تمرکز چې دلته او هلته نظارت کوي شک فورمال شکل او د خپل معاشونو د حلاله ولود لپاره دي او د افغانستان هله خلک په داسې حالت کې قرار لري چې واقعا د منلو وړ نه دي. شکر.
ډیره مننه. اوس هم له عظیمي سره خبرې کوو چې د 2022 لدی کال د جنوري له 13مې د هغه کال د اګست تر پایه د طالبانو په بند کې وو. هغه داسې مهال کابل کې نیول سوی و چې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د هغه وخت د سلاکار موید یوسف د پلان سوي سفر پر خلاف لاریون تنظیم کړی و. خو د شغل یوسف مشري د پاکستاني پلاوی دا سفر هم بیا ونو سو. کابل کې د پاکستان سفارت ویل چې د خرابې هوا له کبله بل وخت وځنډید. عظیمي داسې ځای کې اوسېږي چې وخت مو ډیر فرق سره لري، نو ځکه مې په ژوندۍ بڼه په خپرونه کې نسوای راوستلې. مرکه مې ورسره کړې او په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې آیا واقعا د طالبانو په زندانونو کې له توقيف سوی یا هم بندیانو سره ناوړه چلند کیږي؟
د طالبانو زندانونه له ابتدا نیولې تر انتها پورې ټول وحشت او دهشت او وهلو ربړلو شکنجه کولو نه ډک دي. دا چې دوی په کوم شي باندې دغه بندي نسی، بیا یې څنګه انتقالوي، بیا چې هلته په زندان کې ساتل کیږي یا په توقیف کې ساتل کیږي، بعد له هغې نه چې دی څه رقم دوی ازادوي خوشي کوي له زندان نه، دغه ټولې مرحلې یعنی زه درته وایم چې د انسانیت له دایرې وتلي دي. په زندانونو کې مختلف شکنجي او هم روحي او هم فزیکي، او بعد له هغې نه چې بیا کله بندي دوی خوشي کوي له زندان نه، هغه یو بله جنجالي مرحله ده. لاغه څخه ټول ازادي اخلي له زندان نه وروسته، یعنی صرف هغه مخصوص ځای نه د زندان نه خوشی کوي او باسي، ولی هغه نور بیا هم په زندان کې وي. فکر وکړه چې هغه په زندان کې وي، لاغه څخه ټول ازادي اخیستل کیږي. هغه کوداغه ژوند طرز او طریقه ده، هغه کوداغه هغه حق چې الله جل شانو هغه ته ورکړی دی حق ویل دي، یا د زندان په اړه له نور سره د خپل داستان شریکول دي، دغه هر څه دغه ټول ازادي لپاره د څخه خستل کیږي.
عظیمی صاحب، د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو بنسټونو له طالبانو غوښتنه کړې چې په خپلو زندانونو کې د شکنجه ناوړه چلند حتی جنسي تیری د لړۍ مخه ونیسي. ستاسو په نظر چې طالبان به د دوغ غوښتنو منلو ته حاضر سي؟
فکر نه کوم کو طالبان دی ځکه دا وهلو ربړلو دا وحشت او دهشت د طالبانو سعادت ګرځېدلی دی، ځکه دوی واړه په همدغسې یو حالت کې راغټ شو، له همدې شیانو سره راغټ شو. خو دغه د څار کمیسونونه یا نهادونه ورشي او وی څاري هم کومه نتیجه نه ورکوي، ځکه موږ تاسې ښکاره وینو چې دغه درې کاله کېږي چې دوی قدرت ته بیا ځلې رسېدلي دي. ټول افغانستان یې د افغانانو دپاره زندان ګرځولی دی، ټول حقونه یې ترې اخیستي دي. هغه د تعلیم موضوع ته ورشو، هغه کو د بیان د ازادۍ موضوع ته ورشو، هغه کو په حکومت کې د خلکو سهم او برخې ته ورشو، نو دغه هر څه ترې اخیستي دي. او دا هغه شیان دي چې د میډیا په مخ کې او د دغو سازمانونو تر مخه دغه شیان ترسره کیږي. نو فکر نه کوم کو دغه اجازه ورک هم کړل شي دغه سازمانونو ته، او دوی ور هم شي، نو کومه اغیزه به ونه کړه، ځکه کوم کارونه چې طالبان یې ترسره کوي او هغه د بشر د حقونو څخه سرغړونه ده، هغه موږ او تاسو ټول وینو، هغه ټوله نړۍ ویني، او هغه کوم پټ کار نه دی. نو له زندانونو دغه د لبندیانو سره خبرې شوي دي، له هغوی څخه پوښتل شوي دي او هغه حقایق راوتلي دي چې څه حال روان ده. نو ولې څه اغیزه یې نه ده کړې او تر اوسه پورې ستاسو اقدام نه ده شوی چې طالبان دې دغه کار څخه منع شي؟
یو خو عمومي زندانونه دي، یو هم ویل کېږي چې د طالبانو ځینې چارواکي خصوصي زندانونه او توقیف ځایونه لري چې هلته هم وضعیت ناوړه شول کېږي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
په ټوله کې د طالبانو دغه عمومي زندانونه کو هم دي، دا شخصي زندانونه ته ورته دي. په دې کې هیڅ معلوم نه ده چې څوک د کومې سطحې سړی دی، او د هرې سطحې طالب کولی شي چې بندي سره بد چلند وکړه. هغه کو اشپز هم وي، هغه صلاحیت د دې لري چې یو بندي مظلوم ووهي وی ځوروي. او د شخصي زندانونو په اړه زه چې کله په زندان کې وم، ما هم له ځینو بندیانو نه اورېدلي وو چې هغوی په شخصي زندانونو کې ساتل شوي وو. د یو بندي د خولې داستان دی چې ما له هغه نه اورېدلي وو، ویل کله چې زه ونیول شوم نو زه یو ځای ته انتقال کړی شوم چې هغه تحقیقي وزیر زمینی وه، او له بره نه د ماشومانو وازونه هم اوریدل کېدل. تقریبا له لس نیولې تر پنځلس شاوخوا دغه ورځو پورې هغه په هغه زندان کې ساتل شوی، او بعد له هغې نه بیا د استخباراتو یو له ریاستونه یو ریاست ته انتقال کړی شوی وو.
عظیمي صاحب، د طالبانو د لومړۍ دورې پرتله دا وار د دوی چلند له بندیانو سره بدل دی، دغه تاکتیکونه څوک دوی ته ورشي؟ دغه د شکنجې موارد دا داسې د ته ورته نور له خشونت ډک اعمال
تر ډیره داسې ښکاره کیدل، هغه اشخاص چې بندیان به یې شکنجه کول او هل به یې هغوی ډیر ټرین شوي خلک وو، او په هغوی باندې ډیر کار شوی وو. هغه دا رقم خلک وو چې په هغه خپل مسلک کې ډیر مخکې تللي وو په هغه وحشت او دهشت او په وهلو ربړلو کې. داسې نه ښکاره کېده چې هغه دې د غره طالب وي او یو عادي طالب دي وي یا د مدرسې طالب دي وي او هغه دې دغه رقم شکنجې ورکړه. هغه کو د برق شرطیانې وي، هغه کو د بندیانو زړولو، هغه کو په بندیانو باندې د بندي نفس قید کولو. دغه شکنجې دوی دې په داسې یو ډول ترسره کولی شي، یعنی مسلکي وو. دا خلک حتماً روزل شوي وو او دې ته آماده کړی شوي وو چې څنګه دغه بندي وزوروي او وی کړوي، او بلاخره دې ته مجبور کړي هغه څه چې طالبان یې غواړي بندي په ځان باندې ومني. هو، طالبانو په دې برخه کې ډیر زیات تغییر کړی وو نسبت تیرې دورې ته. البته تیر دوره کې دوی دغسې مسلکي نه وو د شکنجې په برخه کې، ولې دا ډول دوی ډیر پرمختللي دي په دې برخه کې، او ډیر نوي شیان زده کړي دي، او په مسلکي ډول باندې دغه وحشت او دهشت ترسره کوي.
عظیم عظیمي و چې شاوخوا او میاشتې د طالبانو په بند کې تیری کړي، اوس له هیواده بهر ژوند کوي. مومن صاحب، تاسو د ښاغلي عظیمي څرګندونې واورېدې. طالبان له یوې خوا هڅه کوي چې په کور کې دننه او نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، له بلې خوا دغسې د شکنجې او ناوړه چلند موارد روان دي. ولې د طالبانو په چلند کې بدلون نه راځي؟ ورځ په ورځ د دوی دغه چلند نور هم پسې سختېږي.
اول باید د نظام د قانونمن کېدلو لپاره کوشش وشي، د نظام په مجموع کې قانونمن شي، په داخل کې مشروعیت پیدا کړي، د خلکو په مستقیمو رایو باندې یو نظام باید راشي چې خلک د هغې څخه بیا پوښتنه کولی شي. اوس خو نه خلک پوښتنه کولی شي، نه نړیوال پوښتنه کولی شي، حتی یو 15 کسه هم راټولېدلی نه شي، دوی ترې ویره لري. نو کله چې داسې مسایل موجود وي، بیا هلته خپل سری وي، بیا هلته خپل سر باندې نیونې وي، بیا هلته ټول هغه ناوړه پدیدی، هغه ناوړه څه شي وړاندوینه کېدلی شي، هلته بیا شتون لري. نو د حل لاره په مجبور کې دا ده چې نظام باید په لومړي سر کې قانون بند شي. د ټوپک په زور چې هر نظام افغانستان ته راغلی، هغې بقا نه ده کړې.
ډېر مننه سیدی صاحب. لکه څنګه چې د ازمي صاحب په خبرو کې تاسو واوریدل، یو کس چې د طالبانو لخوا نیول کیږي، تر خوشی کېدو وروسته هم ګڼ ضمانتونه ورڅخه اخیستل کیږي چې د طالبانو خلاف خوله خلاصه نه کړي. په حقوقي لحاظ کراته وایست چې یو انسان له توقیف او زندان څخه تر خوشی کېدو وروسته څه حقونه لري چې هغه باید خوندي وي؟
د ټولنو د مخه توقیف جزا نه ده، توقیف تدبیری عمل ده. یو څوک تر هغه وخت پورې چې نهایی حکم د محکمې مشروع محکمې محکوم شوی نه وي، تر هغه وخت پورې ورته د بې ګناه په سترګه کتل کیږي. دا چې یو کس نیول کیږي او هغه باید د هغه قانون په اساس باندې محاکمه شي چې هغه قانون مخکې د هغه معین تخلف نه نافذ وي، او ټولې خواوې په خبري چې دغه قانون شته. بل دې چې د نافذ او مشروع قانون پر بنیاد باندې کوم متخلف ونیول شو په توقیف کې، د توقیف موده باید سخت د قانون تر نظارت لاندې وسی، د محکمې د حکم پر بنیاد باندې وسی. په ډیرو مواردو کې د 8 ساعتو نه تر 2 ساعتو پورې هغه توقیف شوی کس محکمې ته وړاندې کیږي. د توقیف دلایل درې دي. هغه دا چې متهم د جرم په هغه جرم چې متهم دی هغه ادامه ورنکي، په شاهدانو باندې تاثیر وارز نکي، او د عدالت نه فرار ونکي. د دې دریو دلایلو د اثبات په صورت کې محکمه حکم کوي چې آیا یو کس په توقیف کې د نورو تحقیقاتو تکمیلولو لپاره پاتې شي او که پاتې نشي. بل هغه چې د توقیف مسأله حل شوه، محکمې ته وړاندې شوه، محکمې باندې حکم صادر ک، او دا هغه په صورت کې په اصطلاح محکومه لری شو، بیا هغه معینه جزای چې تیر کړه خوشی کیږي. اما که چیرته د توقیف په موده کې کس په اصطلاح هغه جرم ثابت نشو او بې ګناه وو، په دې چې اصل بې ګناهی ده، هغه شخص حق لري چې هغه موده کې چې حکومتي چارواکو مشروع حاکمیت منظور دی، ولې د هغه مدت تاوان ورکی د تجارت یې دبلې دا یو قانوني مشروع په اصطلاح حالت. اما د طالبانو حاکمیت هغه د فاکتو حاکمیت هغه څه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې وکړله، دلته زمونږ په اصطلاح یوې د همسایګان خپل لوبې کوي. مخکې معزز ورور عظیم څو نقاط ته اشاره وکړه، د خبرو په تایید باندې زه ویل غواړم. یو زنداني چې په هرات کې د طالبانو سره زندانی و، هغه په خپلو اظهاراتو کې داسې وویل چې تاسو د دې پوښتنه وکړله چې دا نه وه د تعذیب او نه وه د مجازات ورکولو د پروفیشنل خلکو دپاره دی. زه چې په تحلیلي بحث کې دا مسأله ارزیابي کوم، کله چې مولانا فضل الرحمن وایي چې زمونږ 10,000 خلک په افغانستان کې دي، دا 10,000 خلک به چیرته وي؟ نو که چیرته هغه تعذیبونه چې په پاکستان کې دي او دا پروفیشنل جزاګانې چې په اصطلاح ورکول کیږي، دا چې سره مقایسه کو په ښکاره توګه ولیدلی شو چې دلته د پاکستاني استخباراتو لاس هم دی. اما په مجموع کې هغه حقوق چې دی او په اصطلاح حتی متخلف په حق کې هم کیږي، دلته د طالبانو د حاکمیت په اصطلاح زندانو کې نه مراعاتېږي. ښکاره تخلف، ښکاره غیر قانوني حالت دی، او دا وضع له سره د منلو وړ نه ده.
مومن صاحب، تاسو چې هم په ټولنیزو شبکو کې فعال یاست او هم په مطبوعاتي برخه کې تاسو کار کړی دی، ولې د طالبانو خشونت د دې څرګندونې په ټولنیزو شبکو کې د دې تبصرې او لیکنې یو ډول خشونت، توهین او پیغورونو څخه ډک وي؟
دوی د تیر په څیر باندې هغه شلکلانو یا په شلو کلونو کې هم دوی په خپل ټولو مسایلو کې هغه مبالغه چې هیڅ ډول توجیه کېدل نه دوی کولی وز هم دوی په خپل مسائل باندې یا دوی د ټولنیزو شبکو فعالیت په خپل ټول هغه ناوړو کړنو باندې یو ډول غواړي چې د دروازو پردی واشي. اما کار څومره دوی اجازه ورنکي رسنۍ وتا یا چارون کوتا یا هم افغانانو ته او هر څه دوی پټ کې خو بیا هم دوی به کومه خوا د ولس څخه پټي، دوی به خپل مابسونه پټي، دوی به د انجونو خونځي پټي، دوی به خپل فرمانونه پټي، دوی به خپل نامشروع حکومت پټي. دا ټول مسائل دي چې دا پټي کنه دا ټول ته روخانه دا ښکار ده. حتی دوی راته افغانستان ته چې دوی واک د ټوپک په زور باندې ونی وو دا ټول افغانستان ته د ټول نړۍ ته روخانه ده. نو فکر نو کومه چې دوی دغه د ټولنیزو شبکو فعالین هغه کړنې چې باید ترسره نشي او دوی مشران ترسره کوي او دا فعالین په یو ډول پرده شي، د دې په ځای چې دا فعالین د دوی په د مشرانو په دې کړنو پرده واچي، ولاړ دي شي د خپل مشرانو ته دي کینی چې ولې تاسو داسې کوي، د دوی څخه دا پوښتنه وکړي ولې د دې ول سره تاسو داسې کوي، ولې خپل یو سالم مشروعیت نه ترلاسه کوي، ولې هر هغه څه چې ول سپری خپکیږي ول سپری خوابدای کیږي ول سره تاسو سره په پکې فاصله چې نیولې دا نورم ډیریږي، نړیوال چې فاصله نیولې دا نورم ډیریږي، دا ټول د افغانستان په ضرر دي. دوی خود ګټه او د تاوان په کیسه کې نه دي، فقط چې قدرت وي د دوی سره. ولې دلته د افغانستان مسله مطرح ده، د افغانستان د مملکت مسله مطرح ده، د افغانستان د یو ولس مسله مطرح ده. دې ته په کتو باید د دوی د غفالین او هغه کسان چې د دوی په منځونو کې نسبتا یو څه روشن فکر دي او دغه ځینو نړیوالو مسایلو ته ځینو ملي مسایلو ته متوجي دي، دوی باید دوی خپل مشرانو ته کینی او دا استدلال باید ورسره وکړي. د دې په ځای چې په ټولنیزو شبکو کې د خلکو سره د پښتو په اصطلاح جغری وهي، دوی د خپل مشرانو سره استدلال وکړي او په دې دي خالي.
مننه سیدی صاحب. د حقوقي نظر کډار ته وایس چې په ځینو مواردو کې شکایتونه کیږي چې هغه تورن کسان چې د طالبانو لخوا نیول کیږي بیا د مدافع وکیل د ګمارلو حق لا ورڅخه اخیستل شوی دی، نو دغه سیو محاکمه چې شفافیت پاغي کینی تورن کس مدافع وکیل ونه لري، د محاکمه به څومره عادلانه وي ستاسو په نظر؟
قرونه وستایي فکر د دولتداری د اصول او د قانونیت د اصول به خبره فکر او د قانونیت نه به خبره فکر د قانون د نشټوالي په صورت کې د طالبانو د حاکمیت کړنی لسره د منلو وړ دی. هر څوک چې دزګیر شي مشکوک هغه ته باید په معین وخت کې مشخص تر ظلم لاندې اتهام ابلاغ شي، ورته وخت ورکړ شي چې څارنوال یا مستنطق چې پروفیشنل کس دی او هغه څوک چې نیول شوی دی هغه معمولا غیر پروفیشنل دی، هغه ته هم د دې زمينه برابر شي چې پروفیشنل او مسلکی کس یعنی وکیل مدافع ولري. په هغه مواردو کې چې وکیل مدافع نه لري محکمه دی هغه ته وکیل مدافع ته ان کې اوس سلسله نور تر عملونه قواعد او قوانين دي چې د قانونیت د حکومت لاندې هغه باید مراعات شي. متاسفانه د طالب چارواکي غټو چارواکو د اظهاراتو په صورت کې داسې شیان ورناورېدل کیږي چې معلومه ګل سره په قانون او قانونیت خبر نه ده. مخکې د دې نه چې د یو څوک محکوم شي هغه وخت په خپل اظهاراتو کې مجرم ګڼي او د مشکوک او د متهم خبره لسره ورسره نشته، اصل بے گنای د دې وخت د ته مجبورۍ چې څوک خپل بے گنای سره یو په لاسو تخلفات شته چې سره په دې باندې په یقیني ډول سره وایي شي چې د قانونیت د حاکمیت قانون او د دولتداري نه لسره خبر نه دي. د تعجب او د تاسف خبره خود ده چې یو ظلم په اظهاراتو کې وایي چې د اسلامي شريعت ترنامه لاندې مدون کې په استلار شه نشته، د شخصي فتواوي دي د اسلامي اصول په چوکاټ کې د قانون مدونول مشروعي قانون ایجادول د ضرورت دی او چرته څنګه چې د اسلام دین ته دي توهین کوي، تر هغه چې د
دی کس په اصطلاح د تفکر افراد لسره په قانونیت خبر ندی او د مختلف و موجوده فتاوا او په وجود کې د مدون مشروع قانون نشتون کاملا واضح او سری خبر ده او اکثره په دنامه باندې چې منګه د اسلامي شریعت تطبیق ول سره نه په اسلام خبر دي نه په قانونیت خبر دي او نه په دولتداري متاسفانه دا حالت دی چې تحمل وړ نه دی.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واوریدنن مو پر دې خبرې وکړي چې آیا واقعا د طالبانو په توقيف ځایونو او زندانونو کې له توقيف سویو او بندیانو سره نوړه چلن کیږي. د پروګرام ملمنو د چارو شننکې صابر مومن د غرض د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی د عظیم عظیمی سرګندونې مو هم واوریدې چې شاوخوا و میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي. لوریدونکو هم مننه چې د بحث تر پای